یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د سات خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خپرونه کې موړاندې له افغانستانه د زرګونو امریکایي پوځیانو له ایستلو خبرو. خو لومړی خبرونه عصمت ساروان اوروي.
امریکا له طالبانو سره د موافقې پر اساس له افغانستان د خپلو پوځیانو ډیر شمیر باسي. د امریکا او روسیې ترمنځ د منع توغندو د تولید او پراختیا تړون له نن څخه پای ته رسیږي او شمالي کوریا نور توغندي وازمویل. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. واشنگټن پوست، سی این این تلویزیون او د جرمني خبري آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یوې احتمالي موافقې له مخې به افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 14000 څخه 9000 یا 8000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو له افغانستان د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړې دي. له بلې خوا په یو تازه خبر کې چې همدا اوس راورسید ویل شوی چې امریکایي رسنۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان د خپلو پوځیانو لویه برخه په هغه صورت کې باسي چې طالبان تضمین ورکړي چې د افغانستان د 18 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. واشنگتن پوست او سی این این د بینومو سرچینو په قول ویلي چې په افغانستان کې د سولې د موافقې پر اساس به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 14000 څخه 8000 یا 9000 ته راکم شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. استرالیا غواړي چې افغانستان ته 200 تازه دمه سرتیری واستوي. د استرالیا دفاع وزیر لیندا رینالدز له دغو پوځیانو سره د خدای پامانۍ په مراسمو کې د هغو کورنیو ته وویل پر خپلو سرتیرو ویاړي چې د استرالیا د همکاریو د ملاتړ لپاره بهر ته ځي. د استرالیا دفاع وزیر د دغو ځواکونو د کورنیو له غړیو مننه وکړه او ویویل چې دا کار د دغو ځواکونو د کورنیو له همکارۍ پرته ممکن نه دی. استرالیا حاضر دمه د افغانستان په شمول په منځنی ختیځ کې ساباندې زر سرتیری لري. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پرمځکه د توغندو د ټولو ډولونو د لمنځوړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مهم تړون لنن څخه پای ته رسیږي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې تړونه چې 1.5 کاله په خوا یې کړی وو رسمن ووتل. د اتمی قوو د منځنی واټن دوه اړخیز تړون امریکا او روسیې د 15500 کیلومتره واټن ویشتونکو بالستیک او کروز توغندو له جوړولو یا ورتله انکشاف ورکولو منع کړي وو. دا تړون په 1988 میلادي کال د امریکا د همغه وخت ولسمشر رونالد ریګن او د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف ترمنځ لاسلیک شوی وو. امریکا تیر کال وویل له دې تړونه وځي ځکه چې مسکو نه عملي کوي، خو روسیې دا خبره رد کړې چې ګنې د تړون سرغړونه کړې. شمالی کوریا نن جمعه دوه لنډ واټنه توغندي وویشتل. د جنوبی کوریا او امریکا چارواکي وایي دا په تباندې یوه ونې کې د شمالی کوریا لخوا دریم ځل دی چې توغندي اسموي. د جنوبی کوریا د چارواکو په وینا دا توغندي هم د مخکنیو هغو په شان له ختیځ څخه د سمندر په لور توغول شوی دی. او د کرویشیا پولیسو د هغه کس د موندلو لپاره د لټون عملیات پیل کړي چې د دوی په باور په پلازمینه زاګرب کې شپږ تنه وژلي دي. پولیسو پرون پنجشنبه د زاګرب ښار د جنوبي برخې په یو اپارتمان کې د شپږ تنو مړي وموندل. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې دا کسان په ډزو ویشتل شوي دي. د سارایوو رادیو د راپور له مخې له ډزو یوازې یو د 10 میاشتو ماشوم روغ وتلی دی. پولیسو د زاګرب ښار محاصره کړی، ټول سړکونه او پلونه یې بند کړي څو قاتل ومومي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د امریکایي پلاوی او طالبانو په خبرو کې شاید پریکړه وشي چې په زرګونو امریکایي سرتیري له افغانستانه ووزي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په روسیو کې په کندهار ښار کې هدفي وژنې زیات شوي.
چرکی ولی پیشیږي او په کوم اساس پیشیږي؟ دلته موضوع دولت راځي کېږي او دغه ترڅنګ عام لسم په دې کې ګرم دی.
په ترنکوټ کې چارواکو او خلکو پر دې بحث وکړ چې پاکستانی روپۍ استعمال کړي که په خپل ولایت کې افغاني وکاروي.
موږ افغانان یو، موږ پاکستانیان نه یو، موږ افغاني کارو. هغه څوک چې افغاني نه کاری هغه پرجپال دي.
نورستاني انجونې څوي
لرګي راوړي، پټې کارونه کوي، مزیر واښه وباسي، دا ټول کارونه خزینه کوي. او اوس ټول خزي دا زړه کوي چې تعلیم یافته شي او یو اسانه ژوند غوره کړي.
دا موضوع په یو مفصل راپور کې څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې له افغانستانه نشتې نیمایي سرتیري وباسي. دغه پریکړه له طالبانو سره د یو توافق له مخې کیږي او د ځینو راپورونو له مخې طالبان به د سولې په اتم پړاو خبرو کې احتمالا له اوربند سره هم موافقه وکړي. دا خبرونه په داس وخت کې خبره شوې دي چې د طالبانو په وینا ویل شوې دي چې سر لننه به د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو اتم پړاو پیل شي. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. واشنگټن پوست، سی ان ان تلویزیون او د جرمني خبري اژانس راپور ورکړ چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یو احتمالي توافق لمخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 14000 څخه 9000 یا 8000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړي او د لویدیز ګوډاګي حکومت بولي. د افغانستان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستانی استخباراتو نیابتي ملیشي ګڼي چې په وینا یې افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جنگي شي. سی ان ان تلویزیون په خپل راپور کې ویلي چې د سولې د موافقه په نورو تدابیرو کې په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو اقدامات هم شامل دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلبی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې جامع موافقې د نهایي کولو لپاره څلور مسالې مهمې وبللې. د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو لخوا د دې تضمین ورکول چې له افغانستان څخه به په نور نړۍ کې د تروریستي بریدونو مخه نیسي، یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د بین الافغاني خبرو پیل او دایمي اوربند هغه څه دي چې زلمی خلیلزاده د سولې په موافقه کې اساسي مسئله بولي. نوموړي وویل څو چې په دې ټولو توافق نوي شوی په هیڅ توافق نشته. پاین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت تایید کړی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره یو 15 کسیز هیئت ټاکلی دی. زلمی خلیلزاد چې کابل ته له سفر وروسته پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره کتلی ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې په دوحه کې له طالب استازو سره اتم پړاو خبري پیل کړي. طالبانو او امریکا دواړو په چیرو پړاوونو کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې او اوس زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې که طالبانو خپل کارونه بشپړ کړي وي نو تمه ده چې په دې پړاو خبرو کې به یوه نهایي موافقه وشي.
امریکایي ځواکونو ویلي دي چې په دې شرط په زرګونو عسکر له افغانستانه باسي چې طالبان دې ته چمتو شو چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسقه او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینې مرجع ده.
ازادي رادیو په منځنۍ سبد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. کابل ته ورسو. یو شمیر نوماندانو د جمهوری ریاست د انتخاباتو نوماندانو چې په خوا یې ګواښ کړی و چې انتخابات به تحریم کړي اوس داسې ښکاري چې له خپل دې ګواښه پشا سوي دي. نور تفصیل له اکرام الله اکرام څخه اورو. اکرام صاحب،
شبر سب ډیره زیات مننه دغه د نوماندانو شورا چې څوره جوړان دي دوی د انتخاباتو د تحریمي دوه غوښ کړو او ویلي وو چې که حکومت دوی غوښتنې و نه مانی دوی به انتخابات تحریم کړي له انتخاباتي پروسې سره به پریکون وکړي. د دوی مشخصه غوښتنې دا وی چې یو درشم د جوزان او وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده پای ته رسیدلې حکومت ټاکنې چې شوې دي په حکومت کې دننه کوم کسان د ولسمشر په فرمان باندې مقرر شوی دا باید له دندونه لرې شي. همداشان د دولتي امکاناتو نه په کمپاین کې ګټه اخیستنه و چې دوی حاکم ټیم په دې باندې تورنې چې د دې نه استفاده کوي د شفاف انتخاباتو غوښتونکي دي. سو بلابل مسایلو چې دوی غوښتنه من لرله نن د دې شورا یو غړي شهاب حکیمی په دې کانفرنس کې وویل چې دوی تیره شپه په کابل کې د بلابل سفارتونو د سفیرانو سره د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په ګډون باندې ناست کړي. همداشان د یوناما استاد او د ټولو نوماندانو استاد او خپل نوماندان په دې کې شامل دوی خپل غوښتنې اغوې ته ورسولي او اغوې ورسره د حل په برخه کې ژمنه وکړه چې دوی به له حکومت سره د دوی د ستونزو او مشکلات شریکي. دوی ویل چې د ستی لپاره خپل دغه فشارونو ته دوام ورکړي، انتخابات نه تحریمي، د پروسې سره پریکون نه کوي، خو خپل فشارونو ته به دوام ورکړي ترڅو د دوی د غوښتنې ومنل شي او په انتخاباتي بهیر کې شفافیت رامنځته شي. خو په عین حال کې ویل چې موږ خپل کمپاینونو ته دوام ورکو، یعنی کمپاینونه پایل کو. دوی ملدی وړاندې خپل کمپاینونه په مکمل شکل باندې ودرولي وو، نو دوی ویل چې سره نن موږ خپل کمپاینونه پایل کو او دوام ورکو. بل خوانن په بل مطبوعاتي کانفرنس کې چې د سولې او عدالت د ټاکنیس ټیم جهانی فاطمه مشرقي د ټاکنیس کې ټیم ویان قادر شاه چې په ټاکنیس ټیم کې یې د زینو ستونزو او مشکلاتو په اړه راپورونه، غیر رسمي راپورونه موجود دي. قادر شاه دغه راپورونه که څه هم په بشپړ ډول باندې رد نکړو، خو ویل چې کمی ستونزې شته او هغه پراتونکو نظام د ترنګوالي د جوړښت په اړه کمی ستونزې شته چې هغه د حل کېدو په حال کې دي، او موږ به ډیر ژر خپل ټاکنیزو کمپاینونو ته دوام ورکو او پایل به کو. قادر شاه بیا حکومت په زینو شیانو باندې تورن ک په ځانګړي ډول هغه بودیجه چې د انتخاباتو کمیسیون ته ورکول کیږي، ویل چې دغه بودیجه د حکومت د فشار په توګه د انتخاباتو په کمیسیون باندې استفاده کوي او دغه بودیجه د فشار په توګه نیولې ده. همداشانه ویل چې دوی چې د حکومت د دولت ساس ټیم په ځانګړي ډول باندې یاد کوي چې د حکومتي امکاناتو نه استفاده کوي. دغه مسله ده چې نور کاندیدان په بار بار باندې یادې. نو خو یو شی چې ډیر جالب دی هغه دا دی شبر صاحب چې په کابل ښار کې چې تر دې دمه دغه د سولې او عدالت د ټاکنیز ټیم د حنیف اتمر په مشرۍ باندې د دوی کوم انتخاباتي عکسونه چې لګېدلي دي، په دې عکسونو کې یوازې حنیف اتمر لیدل کیږي، معاونین او مرستیالان نه لیدل کیږي. دا مغه څه دي چې د دوی تر په دې ټاکنیز ټیم کې یو سره ستونزو ته اشاره پکې کیدلی شي او فکر کیدی شي چې د دوی ترمنځ سوز لا هم شته او کوم نتیجې ته نه دي رسیدلي؟ بلې شي بس
اکرام الله اکرام ډیره مننه. البته یادونه وکم چې وړاندې زماره یا زما حق پروګرام لرو، په دې پروګرام کې هم د انتخاباتي شکایتونو د سب د ترنګوالي موضوع څېړل شوی ده. د کندهار اوسیدونکو په روسي کې د هدفي وژنو زیاتوالي اندیشمن کړي او له مسولو چارواکو غواړي چې د مخنیوي لپاره یې جدي ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل له کندهار صادق رښتینی راکوي.
له نسبی امن ورسته په کندهار شهر کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخستی. وسلوال موټر سایکل سپاره له تیرو دوه میاشتو راهیسې په هرو څلور ویشت ساعتونو کې دوه تر درو پورې پولیس، دولتي چارواکي او نور بیلابیل کسان ترور کوي. د کندهار اوسیدونکي حکمت الله او قدرت الله ازادي راډیو ته وویل چې د نامنوي دغه ډول زیاتوالي دوی ډیر اندېښمن کړي او د خلکو په منځ کې ویره زیاته کړې.
حکومت کې موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې د خلکو سر او مال په سکون کې ځکه چیرې دغه بریدونه او دغه چرکی دوام وکړي کېدلی سي خلک سرمایه د جزا څخه انتقال کړي، پنګونه د جزا څخه ویوسي. همدارنګه ځرنه کې چې دلته ووسي ژوند د پومون کې د کندهار لپاره یو لوی ضربه سي، د امنیت خرابوالي لپاره بلان زمينه مسايده سي. نو غوښتنه مونږ د پومون کې چې دغه پیښو مخه ونیسي.
چیرونی کی ډیری نامنی خصوصا په کندهار کې پیښسیو دي چې دغه ترڅنګ غلچکی بریدونه، خو په دې کې عمده رول د ټول اشاریانو دی او همدارنګ د دولتي کچیر مرتسی. دغه ټک ته اشاره وکړو چې چرکی بغول پیښیږي او په کوم اساس پیښیږي. دلته موضوع دولت راځي کیږي او دغه ترڅنګ عام لسم په دې کې ګرم دی. کله چې په یو سیمه کې په اصطلاح دغه سپیش رامنځته کیږي، دولت باید د ژر تر ژر حد ته رسیدګي وکړي.
د کندهار ښاریان زیاتوي چې امنیتي ځواکونه دي د امنیت لپلوه یو منظم پلان جوړ کړي. د خلکو په وینا امنیتي ادارې باید د هدفي او جنایي پیښو د مخنیوي او د عاملونو په پیدا کولو کې جدي عمل وکړي.
د حکومت سمې غوښتنه دغه ده چې د خپل فعالیتونو ته لام کوي کې کچیر د ملي امنیت د استخبارات کوي سينو د غلجکی بریدونو یا بم دغه څه مثلا مخبيونه ول سي.
حکومت دا خواهش چې څو دغه بریدونو دغه دغه مخه ونیسي او پر وخت یو ځای ته رسیدګي وکړي. نو دا اوس کله د حکومت بغوري د لاسه چې دی پر وخت رسیدګي نه کوي، دغه نسی کولای. نو هر وزارت په وخت کې ورځ په ورځ ترورونه ډیریږي، ځوانان مشیدانی ضرورت په ورځ دغه بیامنی زیاتیږي.
په عین وخت کې د کندهار ولایت چارواکي هم په دغه ولایت کې د وسلوالو د بریدونو زیاتوالی نه ردوي، خو وایي چې په ښار کې د وسلوالو د بریدونو د کموالي لپاره په ولسوالیو کې د هغوی د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وایي د وسلوالو د ځپلو لپاره ولایتي اداره ګڼ نور امنیتي پلانونه هم تر لاس لاندې لري.
هغه منشا هغه سرچینه چې د دښمن په ولسوالیو کې د موږ غواړو چې هلته هم تصفیوي عملیات ترسره کړو، ترڅو په شهر کې موږ امن خلکو ته ولسونو ته د امن فضا خپره کړو. نو په دې اساس باندې زه بیخي اطمینان یم چې هغه زموږ عملیات چې دي هغه په ډېره ښه توګه پر مخ روان دي، عملي کیږي. که چیرې هغه عملیات نه وای، تلفات د عامو ولسونو قرباني چرکی بریدونه به څو چنده ډېر وای، خو زموږ اپراتیپي عملیات روان دي. اکثره بریدونه موږ خونسا کیږي، خو دا چې موږ یې نه شریکو هغه بله موضوع ده. مګر دا زموږ کشپی امنیتي او استخباراتي ادارې په بشپړه توګه په شام ژغې سره د دغو ترهګریزو پیښو او د چرکی بریدونو په مقابل کې شپه ورځ خپل فعالیت کوي او ډېرې شې لاسته راوړنې لري.
په تیرو 15 کلونو کې په کندهار کې په سلګونه پولیس د ملي امنیت سرتیري قومي مشران او د موساتو کارکونکي په هدفي وژنو کې وژل شوي. حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېرې اسانۍ له سیمې تښتي. د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوال طالبان مني.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د روزګان والی وای هغه کسان به زندان ته واچوي چې د افغانیو پر ځای کلداري کاروي، خو هلته د کلدارو د کارونې لپاره ځینې ستونزې هم شته، ځکه چې ځینې کسان وایي چې دوی مشکلات لري. په دې اړه تفصیلي راپور له ترینکوټه شریف الله شرافت راکوي.
د ترینکوټ ښار د زیاتې برخې هټیوال نن مجبور دي چې خالي لاسونه کور ته ولاړ سي، ځکه دین هټي تړلې وي او د ترینکوټ ښار په جامع جمعات کې په هغه پروګرام کې ګډون کړی و چې د افغاني د ارزښت او مروجدو په اړه پکې بحث کړي.
چې افغاني مروج سي د مثال په ډول باندې کزه زمو خپل مرکز ته کابل ته زمو
دغه پروګرام کې ټولو هټیوالو ته لارښوونه وڅو چې لدی ورسته به په خپل دکانونو او هټیو کې په افغاني راکړه ورکړه کوي. د یادی غونډه پر مهال د ورزګان ولایت والی محمد شفیق اسدلا سید د غوا شوکړي چې ټول هغه کسان به ونی سي چې د افغاني فرزای بهرني پیسې استعمالوي. والی وای هغه کسان چې د فیر او پلور پر مهال بهرني پیسې کاروي پر دفاع لدی او د هیواد ملي ګټو ته ژمن نه دي.
موږ افغانان یو، موږ پاکستانیان نه یو، موږ افغانۍ کارو. هغه څوک چې افغانۍ نه کاروي هغه پردي پال دي، هغه د پردو پردي پال دي. موږ پردي نه پالو، موږ د صفر څخه شروع کوو، بیا ځو قرار 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 سم معلومدار به سر سره خلاصو. سم نه پښه غوښ واوري، سم خبره درته کوو په پښتو درته وایو، سر خلاص کی غوښ خلاص کی. بیا موږ نیسو 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 بیا موږ ته جواب نسی ویلی. دا افغانۍ زموږ ملي هویت دی، دا زموږ عزت دی. موږ خپل عزت نه خرڅو په کالدارو.
د ترینکوټ ښاروالۍ د معلوماتو له مخې ورزګان ولایت یو د هغه ولایتونو څخه دی چې 20% خلک په کالدارو راکړه ورکړه کوي. د ترینکوټ ښار هغه اوسیدونکو او هټیوال چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو، بیا له دولت غوښتنه کوي چې د افغاني د ترویج لپاره دي د افغاني لوټونو ورته زیات کړي. ګل محمد په ترنکوټ شار کې د سبزی یو هټی لري. دی وای دراکړی ورکړی پر مهال افغانی لوټونه کم دي، نو ځکه دوی د افغانۍ پر ځای د بهرنی اثارو څخه ګټه اخلي. د ترنکوټ شار دغه هټیوال زیاتوي چې وسلوال طالبان یې مجبوره کوي چې پاکستانی کالدارو باندې راکړه ورکړه وکړي. دغه ګډونوالو غوښتنې له دولت څخه دا هم وي چې د افغانۍ د ښه ترویج لپاره دې په اروزګان ولایت کې امنیتي ساحې فراخه کړي، ځکه د دې په باور چې بهرني اثار په ناامنه او د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې زیاتې استعمالیږي. دوی وایي کله چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې په افغانۍ راکړه ورکړه وکړي، نو سمدستي دې وسلوال طالبان نسي زندان ته اچوي او یا دې هم ووژني. د دغه هټیوالو لړلې حاجي محمد قسیم او سمی الله داسې وویل:
یو سړی دی خپل احته وسنجي چې زما څونه پر څونه ملتکه باندې احته ده، هغه جنو بیا پر دې خلکو باندې دا حاکمیت جاري کړي. دی د دی ولاړ چې څوک ښاره دي په دې په یوه مرآباد په ناوه کې څو ښاره دي، بیا دې ولاړ چې د روشان په ناوه کې څو ښاره دي. زموږ لنګر یو کوچنی وطن دی چې اورې وای په کوم ځای کې لس اډې دي، هر ځای اډا ده، هر ځای چوکیدار دی، هر ځای ښاروال دی. وروره دا خبره چې سړی کې د حاکمیت په اندازه کې چې زما څونه حاکمیت تر کومه ځایه دی، په هغه منطقه چې خلک راځي سوداوي کوي، قاچاقبر راځي، تاریاک رانیسي، ګرده کالداري راولي، ګرده په کالدارو سودا کېږي.
د والي صاحب محترم ډېر ښه نظر و د افغانۍ په اړه، بعض موږ ته یې په مخ کې د افغانۍ عملي سي. خبره دا ده چې د لار په د ښار په لیرو سیمو کې امنیت نشته، که یو چاته تخریب ورسېږي د افغانۍ په وجه، یو څوک چې نیواخلي یو بل دغه پکې راسي، د دې ضمانت په څوک.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه هټیوالو د اداو په تړاو څه نه دي ویلي. دا یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د حکومت له لورې عامو خلکو ته د بهرنیو آثارو د مخنیوي خبرداری ورکول شوی وو، خو تر څو ورځو تېرېدو وروسته بیا هم خلکو د افغانیو پر ځای د بهرنیو پیسو څخه ګټه اخیستل. خو دا ځل به ولیدل سي چې د حکومت له لورې تر کومه کچه پورې د بهرنیو پیسو مخه نیول کېږي.
و مو وردل چې پرون په ترنکوټ کې د کلدارو پاړه باندې یو غونډه جوړه شوې ول چې کلداري په دې ولایت کې باید نوري ونه چلی شي. نورستاني نجونې د پټیو لکر کېلی او نورو شاقه کارونو پتنګ شوې دي او اوسې تعلیم ته مخه کړې ده ترڅو هوسا ژوند وکړي. په دې اړه تفصیلي راپور روح الله انوریا راکوي.
نورستانی میرمنی او نجونی وای ټول عمر د پټیو په کرکیله د کښتونو په خړوبولو د هغې په ریبلو په جرندو او لغرونو د پیټو پر اوړلو تیر شو. تلی ملاګانې تړلې وی او له آرام کولو بی برخې دي. زینب او شازیه وای
لرګی راوړي پټی کارونه کوي، تو هم واچول لو پټي وب کول شو مزير واخه وباسي دا ټول کار نه خزينه کوي او بل حاصلات کله لاس تراش مثلا جوار چې غنم شغه جرند دي توړي وډ کوي دا ټول کارونه خزو په سر دي. دا ټول خزي خوري رستړي دي د دې شاکه کارونه نه واړي وس ټول خزي دازره کوي چې تعلیم یافته شي او یو اسانه ژوند غوړه کوي.
پټو کارونه چې دي مثلا اول چې دي تو هم شیندي بیا ورسته چې دي لون کوي، لون نورسته بیا پټي وبو کوي، هغه نورسته چې دی بیا واخ وباسي، هغه نورسته بیا لو کوي، لو نورسته چې دی هغه ژوند دی کوي، هغه کم چې تو هم حاصلېږي هغه ژوند دی ته وړي بیا.
فاطمه وای غواړي چې تعلیم وکړي او کوم ستونزو سره چې اوس نورستاني میرمنې مخامخ دي د هغوی په هواري کې کومک وکړي.
د 3 کیلومتر واه مکتب تر ازو مکارونو سره سره به هم مکتب تر ازو د شوق دي. زه هم د چم اندزم شي جوړ شي یا ډاکټر شي یا انجنیر یا مالی خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړو. زموږ نورستان میند چې دي کله مریض شي د نورستان چې دي کوتر کونه په پتلار کې یا مری یا د ډیر مشکلاتونو سره مخامخ کیږي، باید زموږ وطن کې خپل ډاکټران موجود لري چې عدالته علاج وکړي، هلته ضرورت پیدا نشي.
شازیه وای ک میرمنې لشاقه کارونو خلاصي او د علم په غاڼه سنبال شي، نو په ټولنه کې به مو ډیر زر د ناپوهي تورې تیاری ختم شي. دوی وای تر اوسه حکومت د نورستاني او میرمنو د ژوند د خوالي د پاره هیڅ نه دی کړی. په پټیو کې په کار کولو او لغرونو د خسو په راوړلو یې ملاګانی کړپی شوی، کله چې له پټي و وغره ستړي ستومان راشي نو ورته د کور کار او د ماشومان پالل هم ورپغاړوي.
ډیر مشکلات دي دا کارونه چې مثلا سار د وخت نه خپل ماشومان سنبالای او پټو تزي هغه نه ورسته بیا کور ته راځه کور هم کور کار دي هم د پټو کار دي ډیر مشکلات سره خزي مخامخ دي.
کوم انجونی او میرمنې چې له 12 ټولګي او فارغ شوی هغه له دولت غواړي چې باید ورته د ولایت دننه د لوړو زده کړو زمينه برابر شي. دوی وای ډېرې خويندې د کانکور پازموینه کې په هنتونو ته بریالي شوي خو د زید لریوالي په ټولنه کې د حاکمو دودونو او د اقتصادي ستونزو په وجه په هنتون تر پاتې شوې ده.
شاګردان لپاره باید په هنتونو نه دلته جوړ شي ځکه چې هغه وسنه لري چې کونړ یا ننګرهار یا کابل ته لاړ شي خپل درس پر مخ بوزي هلته چې بیا هم ډېر مشکلات پیدا کیږي کنه نو د دې کور اجازه هم نه کورانه هم اجازه باید نورستان کې پونتونونه ایجاد شي چې خزینه باید زده کړو کې پرمختګ وکړي.
ک نورستاني میرمنې له شاقه کارونو پتنګ شوي او تعلیم ته مخه کړي نو مسؤلینو هم ورته د پونتون پرانستلو هڅې توندې کړې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای په هنتون ورته منظور شوه دوی ورته د درسونو پیل کولو د پاره دوه ودانی په واک کې ورکړي.
ډیر زر د پوهنتون د تعمیر د افتتاح شایدانه موسو او پوهنتون د پاره دوه تعمیر هم په اختیار کې ورکړي چې عملاً پکې درسونه شروع کړي.
څه موده وړاندې نورستان ته د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالا کرزی تللی و هلته خلکو ته وویل چې په راتلونکي لمریز کال کې به د نورستان په پوهنتون کې د دوه پوهنځیو درسونه پیل شي خو دای ونه ویل چې لومړی به کوم پوهنځی فعالیږي.
تقریبا حدود 15 میاشتې مخکې د لوړو زده کړو وزارت عالی شورا د نورستان لپاره د پوهنتون موضوع تایید او تصویب کړل او لنی کمرغه د تشکیل موضوع هم جلالت ماپولس مشر یو اونۍ مخکې هغه هم منظور کړ. د مالیه محترم وزیر صاحب په همکاري ان شاء الله چې د ساختمان په برخه کې هم د پروژو د منظوري یو بل قدم هم واخست. مشکوله سو په دې لسونه نیو کې عملاً کار شروع کړ.
نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې سړی په مالداري او میرمنې په کار کې لا بوخت دي او له تعلیم څخه ډیر لری پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدول شپږنوي په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالحکیم جمالی د فرال بکوا څخه د امریکا د افریقا سټایل چې په زرګونو عسكر ممکن لا افغانستان وباسي. عبد الله بارکزای لناوی پښتنه کوي ک امریکایي سرتیری ووزی اوربند به وشي ک به جګړې ته نوی زنګ ووهل شي. عبد الواحد مدقق لوګره پراستول اس ام اس کې لیکلي دي د امریکایي ځواکونو وتل به د سولې پروسه نور هم چټک کړي. جعفری لیکي د قطر خبرو ته دا ځل لوی هیلشته. راز محمد لکندهار لیکي طالبان سول نه خوړي. راز محمد ریاض لزرغون کلی لیکلي دي د کلدارو ارزښت کم شوه دی حکومت د کلدارو د چلن مخه خامخه ونیسي. برات خان اسحاق له بولان علی کی خلیلزاد باید په قطر کې داخل پر طالبانو اوربند ومني. تازه خان سمسور له ننګرهار علی کی له افغانستانه د امریکای پوجانو وتل د سولې امکان زیاتوي او مسلم له فراس خلی کی ان شاء الله سولې براشي. دولس بجاو ډیر شتک کې شوې لن خبرونه له اسمت څاروان څخه خبر.
امریکایی رسانه راپور ورکوي چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د خپل پوځیانو لوی برخه په هغه صورت کې باسي چې طالبان تضمین ورکړي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. راپورونه وایي چې په افغانستان کې د سولې د موافقې په اساس به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 14,000 څخه 8,000 یا 9,000 ته راکم کړی شي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په د یک ولسوالۍ کې ډېر لستنه وسلوال طالبان وشل شوي دي. د غزنی د والي ویندوی محمد عارف نوري نن جمعه رسنیو ته وویل چې دا کسان په هغو بریدونو کې وشل شوي چې تېره شپه یولس بجې د دې یک ولسوالۍ په سکو او اډه کلیو کې وشول. استرالیا غواړي چې افغانستان او منځنی ختیځ ته 200 تازه دمه سرتیري واستوي. د استرالیا دفاع وزیر له دغو پوځیانو سره د خدای پامانۍ په مراسمو کې د هغو کورنیو ته وویل پر خپلو سرتیرو ویاړي چې د استرالیا د همکاریو د ملاتړ لپاره بهر ته ځي. پر مځکه د توغندو د ټولو ډولونو د له منځه وړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مهم تړون له نن څخه پای ته رسیږي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې تړونه چې یو دېرش کاله پخوا یې کړی و رسمن ووتل. شمالي کوریا نن جمعه دوه لنډ واټنه توغندي وویشتل. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وایي دا په څه باندې یوه اونۍ کې د شمالي کوریا لخوا دریم ځل دی چې توغندي اسمویل کیږي او د کرویشیا پولیسو د هغه کس د موندلو لپاره د لټون عملیات پیل کړي چې د دوی په باور په پلازمینه زاګرب کې شپږ تنه وژلي دي. پولیسو پرون پنجشنبه د زاګرب ښار د جنوبي برخې په یو اپارتمان کې د شپږ تنو مړي وموندل.
اوس زمرای زم حق پروگرام لرو. په دې 19 پروگرام کې نن د کمپاینونو پر مهال د شکایتونو د سب د ترنګوالي مسله چیرل شوه.
زمرای زم حق د انتخاباتو په اړه د ازادې رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کمپاینونو پر مهال د شکایتونو د ثبت څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د تیر یک شنبه پر ورځ د جمهوریت ریاست د اتلو سو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالي پیل شوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په دغه څو ورځو کې له دوی سره د کمپاینی سرغړونو شکایتونه ثبت شوي دي، خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د تحریم پر ځای د راتلونکو ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره باید د نوماندانو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي. فیفا ټینګار کوي کارتیا ولیدل چې دوی چمتو دي چې د حکومت او یو شمیر نوماندانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشۍ انتخاباتو لپاره د نوماندو شورا د دوی د غوښتنو د نه منلو په صورت کې د راتلونکو ټاکنو د تحریم ګواښ کړی. خاطر پردیسې پاړه راپور کوي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي د راتلونکو ولسمشيزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو حکومت ترمنځ روان کړکېش د دغه بهیر خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستل شي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید په کابل کې په دې اړه یو خبري ناشته وویل.
موږ په دې حساس او شرایطو کې په هغه څه چې زیات ټینګار لرو هغه د نوماندانو او سیاسيونو ترمنځ د رڼو مشروع او هم شمول ټاکنو د ترسره کېدو پر سر د وی هر اړخیز اجماع مستقبل دی او ورسره د سولې پروسې ته هم باید عملرنه وشي.
سول هم باید با هم داشته باشند.
د خاغلی رشید په وینا د سولې منډې ترډیو په ورته وخت کې د یو شمیر نوماندانو لخوا راتلونکو انتخاباتو ته د تحریم ګواخ غټی کیدی چې خلګ او مدني ټولنې د راتلونکو انتخاباتو د کېدو او نه کېدو په اړه شکمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ونی مخکې د ولسمشيزو نوماندانو شورا د ویلامې په خبرولو سره د افغانستان د ولسمشي د راتلونکو انتخاباتو د تحریم ګواخ وکړ. اعلامیې کې ویل شوی و چې په انتخاباتي کمیسونونو کې غیر شفاف ګمارنې د حاکم ټیم لخوا د دولتي امکاناتو استفاده د حاکمو کاندیدان لخوا د ملي ټلویزیون خپلول د هغه دولتي کارکونکو تهدیدول چې د غیر حاکمو کاندیدانو پلویان دي او داسې نور موارد دغه شورا د پریکونو د انتخاباتو تحریم لاملونه ګڼل کیږي. دغه شورا د اعلامیې په پای کې راغلی و کچیر حاکم ټیم تر یوې اونۍ پورې دغه ستونزو ته رسیدنه ونه کړي انتخابات به د دغه شورا لخوا تحریم شي. په اعلامیه کې حاکم ټیم ته د ستونزو د هوارولو موده سبا پنجشنبې پوره کیږي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کاندیدانو مسله انتخابات خو ترسره کیږي، حتما ترسره کیږي، انتخابات خو خواته روان یاستو او زمونږ هیله هم دا ده چې هغه کسان چې په دې پروسې کې ګډون لري دوی دې خپل تعهد وکړي. نو مشخص موارد چې ځینې کاندیدان مطرح کړي دي هغه زه غواړم چې بیا هم یو ځل بیا رد کړم. د افغانستان ولسمشر مخکې دی نه چې کاندید یو ولسمشر دی او د حکومت پر وړاندې خلکو پر وړاندې ډېر لوی مسؤلیت لري. د حکومت د امکاناتو نه ګټه نه اخلي، تقرریان چې سوي دي هغه ټول د رئیس د ولسمشر د قانوني صلاحیت په چوکاټ کې سوی او ضرورت پر اساس سوی او هیڅ رابطه انتخاباتو سره نه لري.
د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې د تیر یک شنبې پورس پیل شوې. د یادونې ده چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسان نوماندي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید دا چې د کمپاینونو پر مهال څومره شکایتونه سبڅوي، د سبترنګوالۍ څه ډول دی، د چا له لوري سبڅوي، قانوني په اړه څه وړاندوینه کوي، څه وخت او څنګه څېړل کیږي. په دې اړه مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له کمیشنر قطب الدین رویدار سره ځانګړې مرکه کړې او په سر کې مو د شکایتونو د ثبت په اړه پوښتنه کړې.
ستاسو د پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې تقریبا نن 15 ورځ ده د ریاست جمهوری د ټاکنو د مخکې دینه چې د ریاست جمهوری د رسمي مبارزې شروع شي موږ ته بعضې شکایتونه را رسېدلي وو. کله چې مبارزې رسمن په شپږم د اسد باندې شروع شوې نو افتتاحي غونډې درلودې کاندید صاحبانو او په دې غونډو کې بعضې تخلفات ولیدل شول چې موږ ته له مختلفو ناظرو نهادونو او مدني ټولنو نه بعضې او د مطبوعاتو له لارې بعضې تخلفات معلوماتو را گزارشونه را ورسېدل. په هغې اساس باندې موږ پرون د شکایتو مستقل کمیسیون غونډه درلوده او دغه تخلفات هم وڅېړل، یو څه فیصلې هم ترسره کړې. نن خبر شوم چې د بعضې نورو کاندید صاحبانو له ادرسه شکایتونه رسیدلی دي، زموږ د تحلیل او بررسۍ په برخه کې اوس قرار لري او موږ ته به راځي.
که دا لږ سره تشریح سي، یو له کمپاینو مخکې د شکایتونو ثبت، یو د کمپاین پر مهال، د کمپاین له پیل نه مخکې څومره شکایتونه ثبت شوي او وروسته څومره؟
د کمپاین له پیل نه مخکې تقریبا شپږ شکایتونه ثبت شوي وو. هغه شکایتونه د دولتي امکاناتونه د استفادې او د کاندید صاحبانو یو بل باندې شکایتونه کړي وو چې د توهین خبرې وي، د توهین او د تحقیر. د انتخاباتو د قانون د 98 ماده په اساس باندې هیڅ یو کاندید حق نه لري چې بل کاندید ته تحقیرآمیز خبرې وکړي او هغه توهین کړي. متقابل احترام پکې راغلی ده. نو بعضې کاندید صاحبانو د بعضو نورو کاندید صاحبانو خبرې او د هغوی اظهارات خپل ځان لپاره توهین ګڼلی او رسمانې د قانون د ماده په اساس باندې له اسنادو مدارکو سره دلته د شکایتو کمیسیون ته شکایت کړی.
دغه شکایتونه کاندیدانو ثبت کړي دي، د څار بنسټونو ثبت کړي، که خپله تاسو ثبت کړي؟
دغه شکایتونه د انتخاباتي ټکټونو له ادرسه ثبت شوي.
او شمېر یې څو ته رسېږي؟
شپږ، مخکې له شکایت مخکې له مبارزاتو.
او اوس خو نه دي ثبت شوي؟
نن خبر شوم چې بعضې شکایتونه بعضې د کاندیدانو نمایندګان راغلي وو په دروازه کې او ویلي چې موږ شکایتونه لرو، فورمې غوښتې وې، خو د شکایتونو نوعیت باندې نه پوهېږو چې هغه به څرنګه شکایتونه وي. خو سبا به معلومه شي چې دا شکایتونه د چا له ادرسه په کوم کاندید باندې او د شکایتونو نوعیت څه دی.
رویدر صاحب، د کمپاینونو په اړه باندې خلک کم معلومات لري، د شکایتونو د ثبت په اړه خلک کم معلومات لري، یو کاندید د کوم معیارونو کړنلارو په اساس باندې او کوم ځای کې دوی کمپاین کړی سي او کوم ځای کې کمپاین نشي کړی؟
ډیر مهم او اساسي سوال دی وکړه. او د دې پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې انتخابات یو ملي پروسه ده او دا خپل شرکا لري. د افغانستان ولس، مطبوعات، مدني ټولنې، نظر نهادونه سیاسی احزاب او خپل د ټیکټونو د انتخاباتي ټیکټونو دفترونه د انتخاباتي شرکا دي او دوی کولای شي په هر موقع کې چې تخلف وګوري دوی کولای شي چې د قانون مطابق راشي د انتخاباتو د مستقل شکایتو د مستقل کمیسون مرکزی دفتر ته او یا ولایتي دفترونو ته چې د دوی په مخ باندې خلاص دي کولای شي شکایتونه ثبت کړي. هغه دا دی چې له دولتي اماکنو نه استفاده کول، له نظامي اماکنو نه استفاده کول، عام لارې بندول، خلکو ته اذیت، خلک اذیت کول، د یو بل کاندید د غونډو او د یغو د مبارزاتو مخنیوي کول، تهدید او توهین کول، دا ټول هغه موارد دي چې په قانون کې پیشبینی شوي دي او خلک کولای شي، همدغه خلک ناظرین او د افغانستان ولس او احزاب او دوی کولای شي چې د یو مشخص کاندید په اړه د شکایتونو په مستقل کمیسون کې په ولایتونو کې یا په مرکز کې شکایت ثبت کړي.
او د شکایت د جزا په اړه کړه ته چې شکایتونو ته بیا څه قانون څه وړاندوینه کړي؟
د قانون د مادو په اساس باندې مختلف موضوعات دي، له نقدي جرمې نه نیولې، جدي اختارې نه نیولې، توصیه نامه ورته لیږو مونږه. څلورمه مرحله یې دا ده چې مونږ کولای شو چې دوی د انتخاباتو د مبارزاتو نه محروم کړو. پنځه ورځې، لس ورځې، پنځلس ورځې مونږ ته قانون صلاحیت راکړی مجازات کو په دې
مو. او په خن کې خدای سره وړاندوینه نه سوي چې څوک ممکن له زیات سرغړونو بار بار سرغړونو وروسته دوی له انتخاباتي مبارزې حتی له کاندیداتوري له حق نه محروم شي.
څو موضوعګانې ډېرې اساسي دي. اساسي قانون دی او کاندید لپاره شرایط، او بیا د هغې په اساس د اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتو قانون دی او کاندید لپاره شرایط وړاندې کړي. مونږ چې کله دوی د کاندید صاحبانو نهایي لیست اعلانوه، دوی سره مې یو تعهدنامه، دوی مونږ سره یو تعهدنامه امضا کړه. او دا تعهدنامه کې دوی واضح لیکلي دي چې که چیرته په هر وخت کې د مبارزاتو په وخت کې یا د انتخاباتو په وخت کې یا د نتایجو نه مخکې یا نتایجو نه وروسته هغه شرایط چې اساسي قانون پیشبینی کړي او د انتخاباتو قانون پیشبینی کړي دوی نه پوره کړي، چې هغه وضاحت لري. شپږ و مهمې موضوعګانې دي د افغانستان طبیعت، هغه ټول افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. نو د انتخاباتو کمیسون کولای شي چې فیصله وکړي او دوی له دغه حق نه محروم کړي.
خان کې وړاندوینه شوې ده چې له دولتي امکاناتو نه به څوک استفاده نه کوي، او همدارنګه هغه دولتي مامورین چې په انتخاباتي کمپاینونو کې باید برخه ونه لري، د څو ورځې چې تقریبا پنځه شپږ ورځې تیریږي لیدل شوي داسې سرغړونې، که په دې اړه ته ووایې چې تاسې په دې وخت کې شکایت ثبت کړی؟
مخکې مې درته دا یادونه وکړه چې د انتخاباتو د مبارزو د په لومړنۍ ورځ باندې غونډې شوې وې، او په غونډه کې بعضې لوړ پوړي چارواکي لیدل شوي وو چې دا د قانون خلاف ده او دا یو ښکاره سرغړونه ده له قانون نه. مونږ په دغه شکایتو په اساس او دغه مشاهداتو په اساس باندې پرون د دوو انتخاباتي ټیکټونو په ادرس باندې جدي اخطارونه ورلېږل، او د دولتي امکاناتو نه د استفادې په اړه مو د یو انتخاباتي ټیکټ نه وضاحت غوښته.
دلته دوی دا دلیل راوړي کله چې جمهور په تیاره کې ځي، هلیکوپتر کې ځي او کمپاین لپاره، د برحاله رئیس جمهور د حق ورکړی ده، دغه توجیه کېدای شي؟
دا نو بعضې د قانون بعضې ماده یو بل سره په ټکر کې دي، خو چون د مملکت رئیس جمهور ده له بعضې امکاناتو باید استفاده وکړي د امنیت په خاطر باندې، خو نو بعضې دولتي امکان د دولتي اماکنو نه استفاده کول، لکه مثلا یو اعتراض په رسنیو کې دا و چې د لوی جرګې له خیمه چې یو دولتي
بنسټ
ده هغې نه دوی استفاده کړې ده. نو مونږ د دې مورد کې وضاحت غوښته د دولت ساز هغه نه چې انتخاباتي ګروپ ټیم نه چې دوی ته مونږ ته وضاحت راکړي چې آیا دوی د خیمه مفته استفاده ورنه کړې ده، او که خیمه خپل هر څوک کولای شي استفاده وکړي، خو هغه یو مشخص فیس لري قرارداد، او هغه د فیس چې تحویل کړی د هغې رسید باید مونږ ته راولېږي. نو یو شی به ډېر وضاحت باید زه ووایم، هغه دا وروره چې هیڅوک د انتخاباتي تخلفاتو فکر کې نه اوسېږي. د انتخاباتو د شکایاتو مستقل کمیسون هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې تعهد لري چې هر نوع تخلف سره جدي مبارزه وکړي او په اړه جدي فیصله وکړي. نو موږ د افغانستان ولس به دا وویني په نږدې ورځو کې چې هر څوک چې د قانون خلاف عمل ترسره کوي په انتخاباتي مبارزو کې یا د انتخاباتو په ورځ یا وروسته، هغه سره به جدي برخورد کوو او د قانون په چوکاټ کې به مختلف فیصله صادره
زه تر خلک ویني چې ان کمپاینی دغه سرغړونه رامنځته کیږي کله ته واضح او تشریح کی چې د پروسه څنګه د څنګه ثبت کیدای شي څوک به څنګه ثبت وکړي
دا خو ډیر وضاحت لري مونږ په رسنیو لاره او د بعض بل بوردونو لاره د اجتماعي شبکو لاره دا شاید افغانستان ولسته او دا د ناظرو نهادونو وظیفه هم ده د مطبوعاتو دنده ده چې ولسته دا شی په وضاحت سره توضیح او تشریح کی مونږ هم کوشش کوو د مختلفو غونډو او مختلفو ټریننګونو لاره خلکو ته دا پروسه واضح کړو کچیرته یو څوک په یو غونډه کې یو دولتي لوړپورې چارواکی ګوري چې مثلا مثال دی خبرې او هغه په یو کمپاین کې اشتراک کوي په رسمي وخت کې که په هر ولایت کې کده ولایت په سطح باندې په ولایتونو کې زمونږ د شکایتو د کمیسیون دفترونه معلوم دي هلته زمونږ کارمندان منتظر دي چې د افغانستان خلک احزاب مدني ټولنې ناظر نهادونه ورشي او هغوی مستقیم د یو کاندید په اړه شکایت ثبت کړي چې کله د مختلفو فورمې دي یا مثلا یو 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 کاندید ځي ولایت ته اول ته په یو دولتي مکان کې مثلا خپل غونډه ترسره کوي دوی حق لري چې بغه باندې اعتراض وکړي او موږ ټول خلکو ته حق ورکړی د افغانستان ملت ته حق ورکړی احزاب ته حق ورکړی د مدني ټولنو ته حق ورکړی قانون بلګه د حق ورکړی چې غوی لاړ شي او د شکایت کمیسیون ته خبره شریک کړي او غوی سره همکاري کوي او شکایت د ثبت کړي موږ د قانون په چوکاټ کې هغه سره خپل
خو یو ستونزه ته موجوده ده چې په ولایتونو کې کمشنران نه دي لوسه پر ټاکل شوی
تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ په کله د کمیسیون ته راغلو په اصلاحاتو ملاس پوري کوو موږ څون ډیر زیات شکایتونه موجود ولته ولایتي کمشنرانو څخه یو وګدا پروسه و نو موږ به دوی ته باندې دلته اوس به ان شاء الله په د جمعې او د هفته پورس یعنی سبب دوه ورځې بعد موږ د نو ولایتي کمشنرانو لپاره د ټریننګ او د دوی د آگاهي برنامه لرو د آینده هفته په شروع کې به ان شاء الله په ټول ولایتونو کې موږ ولایتي کمشنرانو ولرو خو که ولایتي کمشنرانو سره موجود هم نه وي زمونږ د دارالانشا پرسونل په ټول ولایتونو کې دفترونه د خلکو په مخ خلاص دي او کولای شي دوی خپل شکایتونه ثبت کړي 15 ورځې بعد ولایتي کمشنرانو ورسیږي
کارونه بشپړ شوي د جمهور لخوا
ټول کارونه بشپړ شوي دي دوی د مقدس تقرر منظوري راغلې ده اوس ما درته ویل چې دوی به دغه لوجستیکی کارونه باندې اخته یو ټریننګ ورته نظر کې لرو دوه ورځې نه ترڅو دوی لار شي ولایتونو ته خپل کړنې وړنې خپل کار شروع
او د خپل خوند کمشنرانو د راغلي کنه ویلي
من خدای شي د انتخابات د کمشن د نو کمشنرانو د تعیناتو پروسه هم سي آزاد پرې خو 13 کمشنرانو اپلای کړی دا او سنې نو خلکو کړی دا یو مقدار 13 کمشنرانو پکښته 13 کمشنرانو د سنو چې 100% دوی یعنی په فساد باندې اخته او یا بې کفایت خو هغه کسان چې مونږ ته امتحان راکړی وو خزلی دلیو او شکایتونه ورنکم او حق اقدار تسپارل په تیر انتخاباتو کې مونږه غوښ نیولې په دینو کمشنرانو کې مشته او خو تعداد ډیر کم ده تقریبا د 15-16% په
تل تیر انتخاباتو زیاته تجربه موږ تر لاسه کړې دي یو هم د دوړو کمیسیون ترمنځ نه همغږي و څونه ډار ورکوله چې دوړو کمیسیون په خپل منځ کې همغږي لري
یو شته ډیر وضاحت او ډیر صراحت ویل شم د افغانستان ولسته او ټول انتخاباتي شرکاو ته هغه داده چې یو بنظیر هماهنګي د دوه کمیسیونو ترمنځ رامنځته شوی 13 کمیسیونو د څو مختلف مشکلات درلودل د دوه کمیسیونو ترمنځ هم هیڅ نو هماهنګي نه و یو بل سره به د مطبوعاتو له ادرس خبرې کولې تاسو به د 15 میاشتو کې نه لیدلی چې یو ورځ د انتخاباتي کمیسیون یا د شکایت کمیسیون یو بل په خلاف باندې کوم سرګندونه کړي یا کوم اختلافات رامنځته شوی موږ ډېر قوي هماهنګي لرو بل خپل د کمیسیونونو او د دارالانشاګانو ترمنځ د انتخاباتو د کمیسیون او د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا او د شکایت د کمیسیون او د شکایت د کمیسیون د دارالانشا ترمنځ یو به سار همانګل روس موږ ټول موضوعات په ګډه سره چیړو په ګډه سره حل کوو په ګډه مشکلاتو باندې بحث کوو او د دوو کمیسیونونو د کارونو د همانګۍ په خاطر باندې یو کمیټه لرو چې په هفته کې دوه ځلې کله چې ضرورت سي درې واره کنه یو ورخه حتمان من غونډ لرو او هغه موضوعات چې دوه کمیسیونونو سره اړه لري په هغه باندې بحث کوو او مشکلات حل کوو چې خوشبختانه زم د دې کمیسیون د یو کمیټې غړی ما هر چهارشنبه او یکشنبه موږ مجلسونه لرو او هیڅ نو مشکل نه پریدو او یو شایع اطمینان ورکو چې د افغانستان خلکو ته به هر څه په واضح توګه موږ بیانو هر مشکل که په داخل کې لرو که په فیصلو کې لرو دا به تعهد هم کړی ده چې دا یو ملي پروسه ده او ملي برخورد به ورسره کوو او هر څه به د افغانستان د خلکو په چوپړ کې.
تیر انتخاباتو کې دا انتخاب موجود و چې د شکایتو کمیسون له خپل صلاحیت نه استفاده نه کوله، جوړ جاړه یې کړه، په دغه کمیسون کې به څه ډول په دغه دوره کې؟
دې دوره کې فقط همدومره درته اطمینان درکوم چې موږ سوګند یاد کړی او د افغانستان د ملي منافعو په خاطر، د افغانستان د خلکو د ګټو په خاطر به ټول زمونږ کړنې وړنې د قانون په چوکاټ کې او له هیڅ نوه جوړجاړي او هیڅ نوه سیاسي فشار ته به موږ غاړه کېنږدو او ټول کړنې به هم او ټولې فیصلې به هم د قانون په چوکاټ کې، تر څو د افغانستان د خلکو دا تللی اعتماد بیرته به د کمیسیونونو باندې راشي او دا یو ملي نهاد ده او دا ملي نهاد باید د افغانستان خلکو ته خپل ملي بودن او خپل هغه ظرفیت او خپل قانونمندي ثابته کړي.
پخوانی کمشنرانو سره چې موږ مرکې کړي دي، تل به شکایت کړي د حکومت لخوا په موږ باندې فشار د بیلابیلو شبکو بیلابیلو نهادو لخوا موږ باندې فشارونه زیات دي، په تاسو خو فشار نه وي؟
تر څو چې زه د کمیسیون ته راغلی یم پنځه کاله کېږي، پنځه میاشتې کېږي چې موږ په دې کمیسیون کې کار کوو، هیڅ نوه د فشار شاهد زه نه یم. نه موږ ته فقط یوازینی شی چې موږ سره دولت حکومت ټول په ډېر یو ښه همانګۍ او یو قوي حمایت موږ ته راکوي، چون هغوی هم په دې پوهېږي چې دا یو ملي پروسه ده، موږ باندې کم فشار تر څه پورې نه ده وارد شوی. او که چیرته دا وعده کوو د افغانستان ولس سره که چیرته کم فشار وارد شي، نو موږ به د افغانستان خلکو سره او انتخاباتي شرکاو سره شریک کړو.
تاسو د انتخاباتو یو مهم شریک یې، د بودیجې مسله ډېره زیاته مهمه ده، بودیجه تاسو ترکړل شوې؟
بله، موږ ته بودیجه په مجموع کې د انتخاباتو د پروسې لپاره بودیجه منظوره شوې او هغه کې د شکایتو د کمیسیون برخه هم مکمله توګه منظوره ده او موږ خپل کارونه بیخي په پوره هغه سره مخ وړاندې بیا.
له پخوانی کمیشنرانو یا کمیسیون نه څه ستونزې تر پاتې دي؟
د ظرفیت موضوع ډېره مهمه وه چې متاسفانه یو ظرفیت، هغه قوي ظرفیت چې په دې اداره کې باید موجود وای موجود نه و. یو څه نه څه د فساد خبرې کېدې، د فساد د مخنیوي په خاطر باندې موږ کارونه روان کړي دي، کارونه کوو، تغییرات راولو، اصلاحات هم راوستي دي په بعضو طرزالعملونو لوایحو کې چې تیر کې موږ ورسره په مشکلاتو سره مخامخ وو. ورسره بودیجه کې مې یو څه مشکلاتو تیر ځل دا ځل هم کوشش کړی ده چې په کافي اندازه بودیجه پیشنهاد کړو او تر څو موږ ستونزو سره مخ کې نشو. او نور د ظرفیت د لوړولو لپاره دا ملي نهاد ده، بس موږ کوشش کوو چې عام د انتخاباتو په دوران کې هم وروسته د انتخاباتو د ملي نهاد ظرفیت لوړ کړو، تر څو د افغانستان د خلکو اعتماد هم پرې راشي او یو ښه عمل تر سره کی، تر څو نتیجه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وګرځي.
د څار بنسټونو شکایتونه لري وای موږ سره همغږي نه دي، خصوصا دواړه کمیسیون موږ سره همغږي نه کوي، ډېر لږ معلومات راته کې دوی دا به څنګه دي؟
د څار بنسټونه خو مختلف حالاتو کې موږ سره ډېر نږدې همغږي لري، خصوصا هغه مشهور د څار بنسټونه چې فیفا، ټیفا، فتوا او اتوا او سیاسي احزاب دي. د ریاست جمهوریت انتخاباتو لپاره ورسره موږ مختلف ناستې درلودې او تعهد هم سره کړی دی په ګډه به سره کار کوو، چون دا ملي پروسه ده او دوی یو زموږ د اساسي شریکانو څخه دي د دې پروسې. نو موږ حکم شکایت نه لرو، که دوی شکایت لري هر وخت زموږ د دفتر دروازې دوی په مخ خلاصې دي، دوی راسي خپل هغه ټول موضوعات موږ سره شریک کړي، په ګډه به سره بس به وکړو او د حل لار به ورته وباسو.
او تاسو له خلکو نه، کاندیدانو نه، سیاسي ګوندونو نه، سیاسي جرنونو نه غوښتنې هم څه دي د شکایتونو د ثبت دوران کې؟
زمونږ د افغانستان ولس نه، سیاسي احزابو نه، د څار بنسټونو نه، قادد صاحبانو نه، مدني ټولنو نه، ټولو نه غوښتنه دا ده چې چون د افغانستان سیاسي سرنوشت ټاکل کیږي او دا یو ملي پروسه ده، یوازې مدیریت د افغانستان د انتخاباتي کمیسیون په غاړه ده. که چیرته موږ سره دغه انتخاباتي شریکان کومک ونه کړي، مرسته ونه کړي، نو فکر نه کوم چې موږ هغه لازمه نتیجه ته ورسیږو. نو موږ په دوی باندې غږ کوو او دوی نه غوښتنه ده چې په هر برخه کې د انتخاباتو مستقلو کمیسیونونو سره همکاري وکړي، مرسته ورسره وکړي، خپل تجارب ورسره شریک کړي، د شکایتونو په ثبت کې له ولس سره کومک وکړي، دوی د پروسس سره کومک وکړي، تر څو موږ یو دا پروسه په صحیح توګه مخ سرته ورسو او یو نتیجه لسته راوړو چې د افغانستان سیاسي سرنوشت سره وټاکل شي.
په تاسو یې انتقاد هم موجود ده چې تاسو له رسنۍ لارې دی څار بنسټونو لارې شکایتونه ثبتوي، خپل دغه سی یو طرز عمل او پروسه لري چې تاسو خپل ورس یو شکایت ثبت کړئ او مستند یې ثبت کړئ؟
شکایتونه خو موږ نه ثبتو، شکایتونه موږ سره خلق ثبتوي. د افغانستان ملت، سیاسي احزاب، مدني ټولنې، انتخاباتي ټیکټونه دوی حق لري چې شکایتونه راشي، موږ ته دلته شکایتونه ثبت کړي، موږ د شکایتونو د بررسۍ، د تحلیل او په شکایتونو باندې د قانون په چوکاټ کې د فیصلو هغه لرو، د صلاحیت لرو. موږ ګورو بعضې اوس مثلا د مطبوعاتو له لارې موږ یو مطبوعاتي ټیم جوړ کړی چې مطبوعات څاري. مطبوعات څاري که چېرته د مطبوعاتو له لارې داسې یو تخلف په انتخاباتي مبارزو کې یا د انتخاباتو په ورځ باندې موږ مشاهده کړو، او بل موږ په د انتخاباتو په ورځ باندې د مراکزو په سطح باندې خپل نمایندګان لرو، هغوی هم مسؤلیت لري که چېرته کوم تخلف ګوري، کوم تقلب ګوري یا کوم جرم انتخاباتي ګوري، کولای شي چې هلته ځان سره یاداشت کړي، بیا خپل مرکزي دفترونو ته، ولایتي دفترونو ته ولیږي تر څو هغوی فیصلې پرې وکړي. او دا د انتخاباتو د پروسې د شفافیت کې ډېر کومک کوي.
کله چې یو شکایت ثبت کیږي، د تحلیل او بررسۍ او څېړلو حتی د فیصلې څومره موده په بر کې نیسي؟
دا خو په قانون کې پیشبیني شوی. ګوري ښه، په دوه مرحلو کې شکایتونه ثبت کیږي، په مختلفو مراحلو کې خو دوه اساسي مرحلې دي. لکه اوس د انتخاباتي مبارزو دوران دنو خلک کولای شي چې که چېرته دغه د قانون له چوکاټ نه وتلی څوک مبارزه کوي، کولای شي شکایتونه ثبت کړي. خو مهم او اساسي شکایتونه د انتخاباتو په ورځ باندې، د انتخاباتو د رایګیرۍ په جریان کې که څوک چېرته زور نه کار اخلي، یا مثلا تقلب کوي، یا مثلا صندوق ډکوي، یا مثلا کم سینه خلق راځي، یا هغه رای ورکوونکي راځي چې شرایط نه پوره کړي، په هماغه مرحله د انتخاباتو په ورځ باندې هم د انتخاباتو په کارمندانو باندې، هم په رای ورکوونکو باندې، هم په مختلفو نهادونو باندې دوی شکایتونه ثبتوي شي، دوه ورځې دوی حق لري د انتخاباتو ورځې نه وروسته چې دوی شکایتونه ثبت کړي. بیا زمونږ ولایتي کمیسیونونه 15 ورځو په جریان کې په دغو شکایتونو باندې فیصلې کوي. بیا که چېرته دغه فیصلې مختلفو نهادونو ته یا انتخاباتي ټیکټونو ته یا احزابو ته یا مثلا چا چې شکایت کړی هغه شاکی ته د منونو وړ نه وي، بیا راځي او په مرکز کې په هغې باندې استیناف طلب کیږي. بیا نو دا دوسیې ټول مرکز ته راغوښتل کیږي، او په مرکز کې موږ هم 15 ورځې وخت لرو تر څو د دغو شکایتونو په اړه باندې چې په ولایتونو کې فیصله شوي او فیصلې دوی ته قابل د قبول نه دي، موږ دوباره په نهایي فیصلې کوو، استنافي چې هغه به نهایي فیصلې دي.
ځینې کاندیدانو د انتخاباتو تحریم ګواښ کړی ده، په دې انتخاباتو پروسه خو په تاثیر نه لري.
د انتخاباتو په قانون کې داسې کوم شی نه ده پیشبینې شوی، دا نو د دوی خپل کار خپله غوښتنه ده. نو هر مشکل چې موږ ورته اعلان کړی چې هر مشکل تاسو په پروسه کې وینئ، د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون دروازې ستاسو په مخ خلاصې دي، د قانون په چوکاټ کې راشئ، د طرز العمل په چوکاټ کې دلته خپل شکایتونه ثبت کړئ، موږ به هغه اصلاح کړو. د انتخاباتو د پروسې تحریم نه دی، د سیاسي فیصله ده، په هغه کې موږ څنګه شوی.
ځینې انتخاباتي ټیکټونه ممکن وپاشل سي یا پاشل سوي هم سره په قانون کې د وړاندوینې سوي د کله چې د یو کاندید یا مرستیال په ځای باندې څوک راځي، قانون دلته برخه کې څه وړاندوینه کوي؟
د انتخاباتو تر ورځې پورې فکر کوم چې دوی کولای شي چې خپل ټیکټونو کې تغییر راولي، خو کله چې انتخابات تر سره شي نو بیا تر نتیجې پورې دوی دا کار نشي کولای.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له کمشنر قطب الدین رویدار له تاسو مننه کوم چې له موږ سره مو مرکه وکړه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا، زما حق. د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
جگر آ گئے محبت پاو زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر